مننه مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي او د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د سر مطلب مدد په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وای القاعده شبکه په افغانستان کې کمزوري شوې ده او د خپل بقا هڅه کوي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو مسله هم تعقیبوو، خو د مطالبو تر درپیشندنې مخکې له نوریاس نوري څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
تکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د 19 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي قسمي نتیجې بشپړې اعلان کړي. هسپانیا موافقه کړې چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. د امریکا متحده ایالات وایي د هیواد او نړیوال ملګري هیله مند چې له ایران سره څو اړخیزې خبرې ژر پیل کړي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي نن د افغانستان د انتخاباتو ابتدایي قسمي نتیجې بشپړې اعلان کړي. دا ژمنه په داسې حال کې شوې ده چې د درغلیو د سلګونو لګیدلو تورنو له امله ویل کېږي چې ښایي نتیجې ځنډنی شي. د ملګرو ملتونو په مرسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د 3 رای ورکولو د مرکزونو رای باطل اعلان کړي. د رای ټولې په هغو سیمو کې وي چې د ولسمشر حامد کرزي ډېر ملاتړ پکې کېږي. د حامد کرزي رای تر اوسه د ابتدایي قسمي نتیجو له مخې تر 50% زیاتې دي، خو که چېرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نور رای هم باطل اعلان کړي، بیا به دغه فیصدي تر 50 راښکته شي او له قانون سره سم به د دوو هغو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات وشي چې ډېرې رایې ګټلې دي. په ولسمشر کرزي پسې تر بل هر کاندید تر اوسه د ګټل شویو رایو له مخې د ډاکټر عبدالله رای زیاتې دي او ډاکټر عبدالله او ملاتړو یې بیا بیا تور پورې کړی دی چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. هسپانیا موافقه کړې ده چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. د هسپانیا د صدر اعظم مرستیال د جمعې په ورځ د کابینې تر غونډې وروسته څرګنده کړه چې هیواد افغانستان ته 220 تنه نور عسکر لیږي. له دغو پوځیانو سره به په افغانستان کې د هسپانیي عسکرو شمیر نږدې 0 تنو ته ورسیږي. بلورته د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې د جګړو له تیزېدو سره سره به فرانسا په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. د هغو دوو فرانسوي عسکرو مړو ته د درناوي په مراسمو کې چې د تېرې اونۍ کابل ته نږدې وژل شوي وو او اوس یې مړي فرانسې ته انتقال شول، د فرانسې ولسمشر وویل فرانسه به په افغانستان کې خپلې جګړې ته تر هغو دوام ورکړي چې اړتیا یې وي. نیکولاس سرکوزي بیا بیا وویل دا واضح ده چې موږ تر تله په افغانستان کې نه پاتې کیږو. فرانسه په افغانستان کې تقریبا 3000 عسکر لري او تر اوسه 1000 عسکر په افغانستان کې د جګړې په مهال وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو این ایس سی آر په پاکستان کې له اوسېدونکو افغان مهاجرو غوښتي دي چې تر راتلونکو 2 میاشتو د دوی دفترونو ته ورشي او د مهاجرت د اوسېدو د کارډونو موده زیاته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په 2016 او 2 میلادي کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډ یا نادرا ادارې په مرسته هغو افغان مهاجرو ته په پاکستان کې د استوګنې کارډونه ورکړل چې په دغه هیواد کې اوسېدل غواړي. د دغو کارډونو موده د دسمبر تر 1 نیټې پای ته رسیږي. په پاکستان کې د یو این ایس سی آر په وینا یو شر شپږ میلیونه افغان مهاجر اوسی او دا ځل به دوی ته د اوسېدو موده تر پخوا اوږده تمدید شي. د امریکا متحده ایالات وایي دا هیواد او نړیوال ملګري هیله مند چې له ایران سره څو اړخیزې خبرې ژر پیل کړي، څو وګوري چې ایران د اټومي پروګرام او نورو هغو اندېښنو په اړه چې نړیوالې د دغه هیواد په اړه لري څه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کرولی د جمعې په ورځ وویل سره له دې چې روانه اونۍ د ایران د خبرو وړاندیز امریکا او د نړۍ نورو 5 قدرتونو ته د خواشینۍ وو، ځکه چې په ځانګړي ډول یې د اټومي پروګرام مسلې ته اشاره نه وکړې. ښاغلی کرولی وویل که ایران د اټومي مسلې په اړه له جدي خبرو څخه سرغړوي، د امریکا متحده ایالات متحدین او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور نور غړي روسیه، فرانسه، بریتانیا او چین او دغه راز جرمني به په دې اړه پریکړه وکړي.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran. We want to see serious
موږ غواړو چې ایران سره وګورو. موږ هیله منو چې ایران سره وګورو. موږ غواړو چې په تیرې بیا د اټومي مسلې په اړه جدي خبرې وکړو. د 15 جمع یو په چوکاټ کې موږ دې ته آماده یو چې هر هغه موضوع ته چې ایران دې خبرو میست وړاندې کوي جواب وایو. خو دا واضح ده چې ایران له جدي خبرو څخه سر غړوي، موږ د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه او د امنیت شورا به د دوی د موقف په اساس فیصله وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ملګروی پر ایران د څلورم ځل بندیزونو لګولو موضوع راپورته کړی ده. دا په هغه صورت کې چې تهران د خپل اټومي پروګرام پر سر له نړیوال ټولنې سره په خبرو کې ناکام شي. په تیره بیا که ایران ونشي کولی د یورانیمو د غني کولو په اړه هغه شکونه چې متحده ایالات لري لري کړي. دوی وایي متحده ایالات وایي چې له دې پروګرام څخه هدف دا دی چې ایران اټوم بم جوړ کړي. ایران وایي اټومي پروګرام سولیز او د انرژۍ د تولید لپاره دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تېرې جولای په میاشت کې ویلي وو چې ایران ته پکار ده چې د خپل اټومي پروګرام په اړه دې تر سپتمبر میاشتې پورې خبرو ته لیوالتیا وښیي، که نه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د روسیې د انګوشیتیا په جمهوریت کې ځان وژونکي موټر بم یو تن وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا ویل شوي دي چې وژل شوی ملکي دی او په زخمیانو کې دوه پولیس دي او دوه نور ملکیان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. هغه چا چې دا چاودنه کړې ده هغه هم وژل شوی دی. د انګوشیتیا په مرکز نازران کې دغه چاودنې چې د جمعې په ورځ وشوه د ترافیکو یوه پوسته هم ویجاړه کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د کاسپین د سمندرګي د غاړې د څلورو هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په غیر رسمي سرمشریزه کې ګډون کوي. ایران ته په دې سرمشریزه کې ګډون نه دی ورکړل شوی. د اذربایجان، قزاقستان، روسیې او ترکمنستان مشران د قزاقستان په بندري ښار اکتاو کې سره راټولېږي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویډف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایوف وروسته له هغه چې د روسیې د اورینبورګ په ښار کې د انرژۍ د دوه اړخیزې همکارۍ د موضوع په اړه خبرې وکړې د اکتو ښار ته رسېدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ویلي دي چې دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه د مخکنیو موافقو خلاف ده. د کاسپین د غاړې پنځه هیوادونه په دې اړه چې آیا کاسپین یو سمندرګي وبولي او که جهیل سره اختلافات لري، کاسپین ته د داسې یو موقف ورکول د دې سمندرګي د تیلو او ګازو د منابعو د ویشلو لپاره اساسي دی. د امریکا فضایي بیړۍ ډسکوري چې اووه تنه فضانواردان پکې سپاره وو په کالیفورنیا کې په بریالیتوب سره کېناسته او نړیوالې فضایي اډې ته دوه اونۍ اوږد ماموریت یې ام پای ته ورسوه. ډسکوري په سیمه ییز وخت تېر ماښام د موجاوي په دښته کې د ایدواردز د هوایي ځواکونو په اډه کې پر ځمکه کېناسته. ټاکل شوی وه چې دا بیړۍ د پنجشنبې په ورځ په فلوریدا کې راکوزه شي، خو په فلوریدا کې د خرابې هوا له امله کېناستل په کالیفورنیا ایالت کې ترسره شول. نړیوالې فضایي اډې ته په دغه ماموریت کې ډسکوري څو ټونه وسایل او تجهیزات له ځان سره ولېږدول او هم یې فضانواردانو د لابراتواري وسایلو د نصبولو لپاره په فضا کې درې ځل پلی قدم واخیست. داود افغانستان او نړۍ د دې ساتورستي مهم خبرونه.
دا آزادي راډیو ده. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې د القاعده شبکې په اړه خبرو چې وایي په افغانستان کې د دغه شبکې فعالیتونه ډېر نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر روان بهیر ږغېدلی. د ریچارډ هولبروک څرګندونې به هم خپرې کړو. دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې افغان مهاجرو ته په پاکستان کې خبر ورکړی دی چې د مهاجرت د کارډونو د مودې د تمدید لپاره دي د دوی دفترونو ته ورشي. د پاکستان به مو د بلوڅو د وژل شوي مشر نواب اکبر بوختي د دوسیې له راس پړلو خبر کړو چې تور پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف او یو شمېر نورو چارواکو لګېدلی. ازادي او اورېدونکو، موږ پروګرام کې ستاسو پیغامونه وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي دی په دې هیواد کې د القاعده د حضور زیاتې نقشې نه ویني، خو دا ترورستي ډله تر اوسه پورې له وسلوالو سره نږدې اړیکې پالي. جنرال سټینلی مکریسټل چې په وروستیو کې د افغانستان د جګړې په اړه پر ستراتیژۍ بیا کتنه بشپړه کړې وویل القاعده دا اړیکې د خپل ځان د بقا لپاره مهمې بولي او غواړي چې له هغو سیمو څخه چې طالبان پرې نفوذ لري په استفادې په نړیواله سطح فعالیتونه پر مخ بوزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو تفصیل نورياس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل چې پرونی په هالند کې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې د اتکلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې وویل دی په اوس وخت کې په افغانستان کې د القاعده د حضور زیاتې نښې نه ویني. دغه حملې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړې ته لاره پرانستله. اسوشیټډ پرس اژانس لیکي که څه هم د دغه جګړې په نتیجه کې ډېر ژر د طالبانو رژیم چې القاعده ته پناه ورکړې وه نسکور شو، خو دا جګړه اوس د وسلوالو لخوا د مرګونو حملو له امله له یو بد حالت سره مخامخ ده. جنرال مکریسل د هالند په دفاع وزارت کې له پوځي چارواکو سره له خبرو وروسته په یو خبري کنفرانس کې خبر اعلان ته وویل چې دی په اوس وخت کې په افغانستان کې د القاعده د پراخ حضور نښې نه ویني، خو خبرداری ورکړ چې د اسامه بن لادن په مشرۍ دا شبکه تر اوسه له وسلوالو سره اړیکې لري او هڅه کوي چې له هغو سیمو څخه د اډو په توګه کار واخلي چې وسلوال پرې کنټرول لري. مکرسل زیاته کړه زما په عقیده القاعده نیت لري چې دغه اړیکې محفوظ وساتي، ځکه په هغو سیمو چې طالبان نفوذ لري دوی دا اړیکې د خپل بقا لپاره مهم بولي، او دا القاعده ته دا امکان برابروي چې له دغو پناه ځایونو څخه په استفادې په نړیواله سطح فعالیت مخته بوزي. د افغانستان په کنټرول وتلو سیمو کې چې وسله وال فعال دي، د القاعده تر روسان ته د پناه ورکولو موضوع امریکایانو او د هغو متحدینو ته هغه جګړه په یاد ورولي چې د پیلېدو علت همدا موضوع وه. تېره میاشت مکرسل د جګړې د ستراتژۍ په اړه بیا کتنه چې محتوا یې نه ده خپره شوې، له بشپړېدو وروسته امریکایي او د ناتو مشرانو ته وسپارله او ورسره سم یې وویل چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کېدای شي، خو په دې شرط چې بیا کتل شوې ستراتژي تطبیق شي او هغه ټینګ عزم تعهداتو او د هڅو یووالي ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان میلادي کال په سر کې افغانستان ته د 1000 نورو عسکرو د استولو پریکړه وکړه، چې په دې سره په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر په د روان کال تر پایه پورې 18000 تن ته ورسیږي. تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو قمندان جنرال مکرستل به د نورو عسکرو غوښتنه وکړي، خو په دې اړه یې پرون څه ونه ویل. مکرستل خبرلارانو ته وویل، زما وظیفه دلته یو څه یوه میخانیک ته پاتې کیږي، دغه موټر مو په داسې یو حالت کې دی چې له ما غوښتل شوي هغه وګورم او مالک ته ووایم چې څه شی خراب دي، او د دې لپاره چې موټر سم لاړ شي جوړول څومره لګښت لري. اوس په مالک پورې اړه لري چې غواړي هغه جوړ کړي. زما وظیفه دا ده چې دا موټر جوړ کړم. اوس خبره د مالک ته چې پریکړه وکړي چې آیا دا موټر په جوړولو ارزي، څومره نور زغلوي، آیا غواړي چې جوړې وزغلوي او که په همدې حالت. مکرستل ښایي د امریکا له کانګرس څخه دا تمه ولري چې د دې جګړې په اړه هغه براور چې دی ورلیږي په دقت سره وڅېړي، خو د استادو د جرګې مشرې او د ډیموکراتانو لوړ پوړې غړي نانسي پلوسي روانه ونه وویل دا فکر نه کوي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو لپاره د په کانګرس او عامو خلکو کې پراخ ملاتړ موجود وي. په داسې حال کې چې دغه جګړې په اړه انتقادونه مخ په زیاتېدو دي، مکرستل وویل ائتلافي ځواکونو احتمالا د سپتمبر له 11 حملو وروسته د نورو حملو مخه نیولې ده. هغه وویل پر امریکا متحده ایالاتو له دې حملې وروسته بل حمله نه ده شوې، او احتمالا د نړۍ په ډیرو نورو سیمو کې هم د دغسې حملو مخه نیول شوې وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي نن د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي قسمي نتیجې بشپړې اعلان کړي. د دې انتخاباتو په ارتباط د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص سرساز ریچارډ هولبروک د افغانستان د انتخاباتو له منتقدانو غواړي چې مخکې تر مخکې او فوري قضاوت ونه کړي، او د انتخاباتو کمیسیون باید پریږدي چې د رایو شمیرل بشپړ کړي. ریچارډ هولبروک دوهم ځلي انتخابات هم مناسب ونه بلل. د ښاغلي هولبروک د څرګندولو نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د افغانستان د انتخاباتو په نتیجو کې د درغلیو د تورونو په باب د جنجال او ناندریو دوام به یوازې طالبانو او القاعده ته ګټه ورسوي. د افغانستان د اسد د 9 نیټې انتخابات د درغلیو د تورونو او په انتخاباتو کې د نسبتا کم شمېر کسانو د ګډون تر سیوري لاندې راغلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو پر شمېرلو میاشتې واوري، نو آیا چاپیریال به بې ثباته نه شي وویل؟ فکر نه کوم چې داسې یوه پروسه دې موجوده وي چې دومره ډېره دې اوږده شي. لږ تر لږه زه یې هیله نه لرم. هغه زیاته کړه، د دې کار ګټه به طالبانو او القاعده ته ورسیږي، او باید ووایم چې که په دې ډول چې تاسو ورته اشاره وکړه د انتخاباتو نتیجې وځنډول شي، هر څوک پوهیږي چې ګټه یې طالبانو او القاعده ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو پر معلومولو او په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او بې نظمیو د تورونو په سپینولو ممکن میاشتې واوري. د سیمې لپاره د ولسمشر باراک اوباما استازي د دوهم ځلې انتخاباتو د احتمال په اړه وویل چې باید د انتخاباتي پروسې ملاتړ وشي او درغلۍ پاک شي، خو د بیا انتخاباتو امکان نشته. که د انتخاباتو د نتیجو اعلان میاشتې وځنډي شي، د ښاغلي هولبروک په شان ډېر څارونکي د قدرت د خلا له خطره اندېښنه لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبه په ورځ د 3 انتخاباتي مرکزونو رایې لغوي یا باطل اعلان کړې. د دغو رایو لوی اکثریت د ولسمشر کرزي په ګټه صندوقونو ته اچول شوي وي.
په رپورت کې مو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په څرګندونو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته باید صبر وشي څو له څېړنو وروسته بشپړې نتیجې اعلان کړي. دغه اوس داود علي نجفي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر له کابل په ټلیفون را سره دی. ښاغلی نجفي، خپرونې ته ښه راغلاست، او لکه څرنګه چې مو د خپرونې په پیل کې دا خبر درلود، ټاکل شوی ده چې تاسو نن د افغانستان د انتخاباتو ابتدایي قسمي نتیجې بشپړې اعلان کړي. څرنګه دا نتیجې به تاسو نن وتوانیږئ چې بشپړې اعلان کړي؟
تشکر شما. البته د چند روز سه روز رخصت بود، امروز ما دفتر میرویم. اگر ما توانستیم تا دیگر نتایج تکمیل کنیم اعلان خواهد کردیم، و غیر در غیر از او فردا خواهد اعلان کرده.
تر اوسه پورې یو شمېر رای باطل اعلان شوی دی، څرنګه داسې نور رای هم تاسو ترلاسه کړی دی چې د هغوی په برخه کې نن اعلان وکړي چې دا رای هم باطل دی؟
دا هنوز فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی به ما نرسیده. امیدوار هستم امروز فیصله به ما برسه و مطابق فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی ما عمل میکنیم. بله.
څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې چې مو کومې رایې ترلاسه کړي دي او د هغوی نتیجه اعلانوي، رایې څرنګه څرګندېږي؟ تاسو کولی شئ چې ورله مخه د ازادي راډیو له لارې دغه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ؟
نتایجی که ما قبلا البته اعلان کردیم، نتایج 91% آرا را ما خدمت شما قبلا نتایج اعلان کردیم که تعداد مجموع آرایی که تا هنوز محاسبه شده در حدود 5,719,796 رای است. آرای باطل 169,307 رای است. کاندیدای کنسراف شده، البته رای اونام باطل است، 81,190 رای. رای معتبر 5,469,289 رای است. که از این تعداد کاندیدایی که تا هنوز این رای را با خود البته اختصاص داده، محترم حامد کرزی 2,959,093 رای، محترم دکتر عبدالله 1,546,490 رای، محترم رمضان بشردوست 5,005,347 رای، محترم اشرف غنی احمدزی 147,761 رای، محترم میرویس یاسینی 47,458 رای، و شهنواز محترم شهنواز تنهی 32,196 رای، محترم دکتر حبیب منگل 23,199 رای. البته تعداد آرایی که به کاندیدای دیگه اختصاص یافته 207,745 رای است.
شغل نجفی، د رپورتونو له مخې لکه څرنګه چې کوم د کومو مرکزونو رای تاسو باطل اعلان کړی دی، هغه کوم درې اتیا مرکزونه چې دي هغوی په قندهار، پکتیکا او غزنی کې دي. خو مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې ویلي وو چې ډېرې درغلۍ په بغلان کې شوي دي. د بغلان په اړه باندې څه رپورټونه نه دي خپاره شوي، ستاسو معلومات څه دي؟
خدمت شما، رایه 447 محل ما البته قرنطین کردیم که تا به 600 رای 600 محل هم تعدادش زیاد خواهد شد. البته در اینجا از بغلان هم هست، از ولایت های مختلف هست. او راپورای کمیسیون شکایت انتخاباتی بود که تنها از غزنی و قندار و پکتیا بود. البته رای هایی که طرف کمیسیون قرنطین شده این به ولایت های مختلف تعلق داره.
در کم ولایتون رو دیری دی؟ کم چه تاسو معلومات لره؟
امروز البته ما راپور را بیرون خواهد دادیم. البته فرق میکنه، شاید تعداد زیاد از غزنی و از قندار باشه.
داود علی نجفی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر، مننه چې تاسو له کابل په ټلیفون را سره وی. د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط تورونه پوری شوې دي، لکه څنګه چې مو په خبرونه کې اوریدلې دي د ازادي راډیو چې د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. کدا سی وی یو قانوني مشروع حکومت به څنګه رامنځته شي؟ په نړیوالو چاپی خبرونه کې د پښتنې ته د جواب ویلو هڅه شوې ده. احمد تکل دغه خبرونه ته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز رسپانې په خپل پرنیګنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: د افغانستان د ساتنې لپاره باید د دې هیواد تیر تاریخ ولوستل شي. د مطلب په یو برخه کې راغلی: دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د چارو واګې څوک په لاس کې اخلي، خو په انتخاباتو کې تقلب، تاوتریخوالی او نورې ستونزې هومره ډېرې وي چې هیڅوک نشي کولی ځان د هغو ریښتینی او قانوني ګټونکی وبولي. د ورځپاڼې په وینا روان بحثونه چې وایي د قدرت بیلابیل اړخونه باید سره نږدې شي، یو نوی حکومت جوړ او ټول په قدرت کې شریک شي، په هیڅ صورت نشي کولای په افغانستان کې پیاوړې سوله او ډیموکراسي ټینګه کړي. د نیویارک ټایمز د لیکوال په وینا په افغانستان کې د لویدیز په طریقه انتخابات هغه نتیجه چې تمه یې وه ورنکړه او اوس هغه وخت راغلی چې دا پروسه لغوه شي او د افغانستان د مشر د ټاکنې لپاره له سیمه ییزو دودیزو لارو چارو کار واخیستل شي. ورځپاڼه زیاتوي د معاصر افغانستان لومړنی مشر احمد شاه بابا په 1940 کال کې په یوه لویه جرګه کې انتخاب شو چې دا په خپله یوه افغاني پروسه وه. د افغانستان خلک ډیر باور پرې لري او صلاحیت یې ورته د منلو وړ دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکوال وړاندې لیکي کله چې د یو هیواد د خلکو د برخلیک د ټاکنې لپاره یوه نسبتا عادلانه او بېطرفه طریقه وي نو ولې باید پردۍ لارې پرې تحمیل شي. د ورځپاڼې په وینا له دې چې لویه جرګه په افغانستان کې د یووالي او د افغانانو لپاره د منلو وړ بېساری او منل شوی دود دی که جوړه شي د افغانانو په منځ کې به یو نوی اعتماد او امید پیدا شي او دوی به د خپل ښکلي هیواد په برخه کې چې تل د پردیو د حملو او تجاوز له خطر سره مخامخ شوی د امید پلوشې ولیدای شي. ټایم مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي ټولو خلکو فکر کاوه چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به د دې هیواد ستونزې له منځه یوسي او د راتلونکي پرمختګ لپاره به دې هیواد ته لاره پرانیزي، خو د هیلو برعکس له دې انتخاباتو سره د افغانستان وضع نوره هم پیچلی شوه. د ټایم مجلې د لیکوال په وینا حتی مخکې له دې چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه بحثونه پیل شي د افغانستان خلک تر یوه حده له ولسمشر حامد کرزي څخه ناامیده شوي وو ځکه اداري فساد او د ده په حکومت کې د جګړهمارو قمندانانو او د نشه یي موادو د قاچاقبرانو د حضور له وجې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې اندېښنه درلوده. د ټایم مجلې په وینا له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرسته هیفومیل شوي او د خلکو په ژوندانه کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی، خو مجله وړاندې لیکي له دې ټولو ستونزو سره سره لویدیز باید په دې فکر کې نه وي چې په راتلونکي کې د ولسمشر حامد کرزي حکومت یوازې پرېږدي ځکه دا به یوه لویه فاجعه رامنځته کړي. ټایم مجله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بل کاندید اشرف غنی احمدزي له قوله لیکي چې وایي که نړیوال دوستان له دې هېواده ووځي خلک به سره وخوري. د ټایم لیکوال لیکي له افغانستانه د نړیوالې ټولنې وتل به په اوس وخت کې د لویدیز د ماتې په معنا وي او ماتې تل د پاشل کېدو باعث کیږي. د مجلې په وینا په اوس وخت کې تر ټولو غوره دا ده چې که ښاغلی کرزی له دې ټولو پیښو بریالی ووځي او له ده سره همکاري دوام وکړي نو دی په خپله د خلکو د باور او ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره فاسد عناصر له حکومته وباسي او د سړکونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو هغو مؤسسو د بیا رغونې کار پیل کړي چې افغانان جدي اړتیا ورته لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې مسؤل د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د تصفیوي عملیاتو د چټکېدو غوښتنه کړې ده او څرګندوي چې تر تیر کال روان کال د دوی هلې ځلې اخیستمنې وې او توانېدلې چې له افغانستان منځنۍ آسیا او روسیې ته نسبتا ډېر قاچاقېدونکي مواد ونیسي. له ماسکو فرید عمر د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د مشر څرګندونې په رپورټ کې راخیستي.
د مخدره توکو سره د مبارزې د روسیې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف وړاندیز کړی چې د ډله ییز دفاع د تړون د غړو هیوادونو د چټک غبرګون اوپراتیفي ځواک باید له افغانستان نه بهر ته د مخدره توکو د لېږد پر ضد مبارزه لا ګړندۍ کړي او د مخدره توکو د لېږد په مخنیوي کې په فعاله توګه برخه واخلي. ایوانوف وایي د ډله ییز دفاع د تړون د چټک غبرګون ځواکونو ته لازمه ده چې د مخدره داروګانو په وړاندې خپل عملیات تر پخوا ډېر کړي. د روسیې دغه چارواکی وایي مخدره توکي چې له افغانستان نه په ناقانونه توګه رالېږدول کېږي د ډله ییز دفاع تړون غړو هیوادونو ته د ستر ګواښ برسېره مالي تاوانونه هم اړولي دي. د مخدره توکو سره د مبارزې د روسیې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف وایي د مخدره توکو د پلور بازار د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترهګرو او افراطي کړیو او همداراز د چین د سینجان او ایغور د خودمختارو سیمو بیلتون پالو تود کړی دی. دی په دې اړه وایي
вырученные от культивации производства наркотиков в Афганистане.
Да, Афганистан да ниши току да тавлит цаха да гати ахисту качачи да наривали тлин лахвая арзаваны шави да цалуру цаха тир 5 миллиарду доллару пурия раси жи ау па тулан рики да ируину халиса гата айн тир 100 миллиарду доллару пурия раси жи ау дач да де пуисо да иве бархи цаха туристан гата ахли па деки из чак ау тардид нашта. ایوانوف وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د روسیې امنیتي ارګانونو 19 تنه د مخدره توکو بېلابېل ډولونه له هغې جملې یو نیم تنه ایروین کشف زب او مصادره کړي دي چې دا ارقام د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. خو د قرغزستان د صدر اعظم مرستیال عمر بیک بابایوف وایي که څه هم د مخدره توکو پر ضد د ډله ییز دفاع د تړون د رهبرۍ شورا له افغانستان څخه بهر ته د مخدره توکو د لیږد په مخنیوي کې زیاتې هلې ځلې کوي، خو بیا هم د دغو توکو لیږد رالیږد ورځ تر بلې زیاتیږي او علت یې دا دی چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ګمرکونو ساتونکي او سرحدي قوا په کافی اندازه نه دی روزل شوي او په دندو کې نیمګړتیاوي لیدل کیږي. بابا یوفای نیوي په سلو کې مخدره توکي چې له افغانستان څخه بهر ته لیږدول کیږي د دغو هیوادونو د سرحدي پولو او ګمرکونو څخه تیریږي. دی وایي په دغه هیواد کې د مخدره توکو کاروباریان د نړیوال ترهګرو سره تړاو لري او دا یو ګواښ دی چې باید ورسره مقابله وسي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
له افغان بزګرو سره د مرستې په نوم یو مؤسسه غواړي چې د هلمند ولایت سلګونو بزګرو ته مسلکي زده کړه پیل کړي. د دې پروګرام تړون په دې وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د یادې شوې مؤسسې ترمنځ لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د دې پروګرامونو له لارې تر 2010 میلادي کال پورې لسګونه زره بزګر د کرنې د سیستم په مختلفو برخو کې وروسي. کارپوهان بزګرانو ته د دا ډول پروګرامونه ګټور ګڼي او وایي د دې ترڅنګ دې ورسره د مسلکي لوازمو مرسته هم وشي. د موضوع تفصیل له کابل زموږ خبریال راکوي.
د افغانستان دولت او ځینې مؤسسې غواړي چې د هېواد د جنوبي ولایتونو بزګرانو ته یو لړ نوي روزنیز پروګرامونه پیل کړي. د دې مقصد لپاره په دې وروستیو کې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او له افغان بزګرو سره د مرستې د مؤسسې ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال محمد غوث بشیری د پنځشنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام به وکړه شي د هیواد بزګران د کرنې مختلفو چارو ته وروزي. په زرګونو ځوانان به په کارونو بوخت او د مارکیټ جوګه به کړي.
ما تعداد هزینه اپنه در ولایت هلمند تحت آموزش قرار میتیم تا اینا از یک
موج اوس محل په هلمند ولایت کې یو شمېر بزګران روزو. دوی ته به د تخنیکی وسایل کارول، د محصولاتو پروسس، د تخمونو غوره کول او داسې نور چارې ورزداسي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک شاوخوا 44 میلیونه ډالر مرسته کوي او په 30 میاشتې کې به 155 بزګران دغه پروګرام پای ته ورسوي.
دا هڅه په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په جنوبي سیمو او په تیره د هلمند په ولایت کې اکثره بزګر د کوکنارو په کر کیله بوخت دي او دولت او مرستندوی مؤسسې هڅه کوي چې دوی ته د کوکنارو د کښت پر ځای د نورو ګټورو کښتونو اسانتیاوې برابرې کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروګرامونه د بزګرو د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره ګټور ګڼي او وایي چې د دې له پلي کېدو سره به د اوبو لګولو چارې منظمې او په محصولاتو کې به زیاتوالی راشي. د کرنې او مالدارۍ د چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس پوهان محمد یاسین محسینی وایي چې له بزګرو سره که د روزنیزو پروګرامونو تر څنګ د لوازمو او کیمیاوي تخمونو مرستې هم وشي د پروګرام ګټه به لا زیاتې شي. ښاغلی محسینی وایي
اکثریت دهقانان تر اوسه دې همغه پخوانۍ میتودونه په کار اچوي. زه فکر کوم چې د اقلیم ته د نږدې نه عملي آګاهي ورته ورکړل شي ډېر به مفید وي، سره له دې نه چې دا ټکنالوژي ورته تشریح کوي باید درافتینګ ورته د عوامل د تولید هم باید چې ورته برابره کړي، لکه کود کیمیاوي، اصلاح شوی تخمونه، د امراض و آفات و ادویه، شکرزه یا کردت د قانان ورته برابر شي، دا به ورسره ډېر کومک به وکړي.
په هیواد کې د کاري ظرفیتونو په هکله کارپوهان دا هم وایي چې د دې هیواد د بیا رغونې او پرمختیا په اکثرو برخو کې د خلکو کاري ظرفیتونه لږ دي او په کار د چزیاته پاملرنه ورته وشي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام لمن به د هیواد ټول ولایتونو ته وغځوي او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به شاوخوا 1,50,000 بزګر او ځوانان د کرنې او مالدارۍ مختلفو چارو ته وروزي. خان محمد سیند د ازادۍ راډیو کابل.
په هلمند کې زرګونو افغان بزګرو ته مسلکي زده کړې پیل شي. وروسته به په روانه خبرونه کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت او مخې ته یې پر پرتو خنډونو یو تحلیلي مطلب خپور کړو.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ بکس میرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. د دې سر د خبرونو لنډیز له نوریاس نوری څخه اور.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د 19 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي قسمي نتیجې بشپړې اعلان کړي. هسپانیا موافقه کړې ده چې افغانستان ته 240 تنه نور عسکر ولیږي. دا په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی ویلي دي چې د جګړې له تیزېدو سره به فرانسه په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR په پاکستان کې له اوسېدونکو افغانو مهاجرو غوښتي دي چې تر راتلونکو 2 میاشتو د دوی دفترونو ته ورشي او د مهاجر د اوسېدو د کارډونو موده دې زیاته کړي. د امریکا متحده ایالاتو وایي دا هیواد او نړیوال ملګري هیله مند چې له ایران سره څو اړخیزې خبرې ژر پیل کړي، څو وګوري چې ایران د اټومي پروګرام او نورو هغو اندېښنو په اړه چې نړیوالې دغه هیواد په اړه لري څه وایي. د روسیې د انګوشتیا په جمهوریت کې ځانوژونکي موټر بم یو تن وژلی او 4 نورې ټپیان کړي دي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز وایي چې دا هیواد غواړي له روسیې څخه 300 کیلومتره لرې واټن ویشتونکي توغندي وپیري. د کاسپین د سمندرګي د غاړې د 4 هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په غیر رسمي سرمشریزه کې ګډون کوي. د امریکا فضایي بیړۍ ډسکوري چې 8 فضانوردان په کسپارو په کالیفورنیا کې په برلیتوب سره کېناست او نړیوالې فضایي اډې ته 2 اونۍ اوږد ماموریت یې پای ته ورساو. او د امریکا د سهامو په مارکیټ کې 15 پرلپسې ورځې د اسهامو د بیې د لوړېدو وروسته د تیلو بیه په سلو کې شاوخوا 4 رالوېدلې ده.
رویټرز خبری اژانس د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په یو تحلیل رپورت کې کتنه کړې ده. د رپورت له مخې مرستندوی ټولنې د هیله لري چې نوی افغان ولسمشر به هغه ستونزو ته توجه وکړي چې د دوی د کار مخه نیسي. د اکبر ماسی په وینا په تیرو 8 کلونو کې نړیوالې ټولنې تر 40 میلیارد ډالر ډېرې مرستې له افغانستان سره کړې دي، خو مرستندوی ماسی وایي چې دا مرستې کافي نه دي او تیر کال اکبر ماسی اعلان وکړ چې کومکونه بې حده لږ دي. د مرستو د لشیرو یو اصلي علت دا دی چې په هغو سیمو کې چې خوار خلک اوسي د مرستو د رسولو او د عامل منفعه پروژو مخه بې امنیو نیولې ده. د کارونو په برخه کې د اداري فساد خبره هم کیږي او ویل کیږي چې د اداري فساد له امله په هغو ځایونو کې چې ګټه یې ډېره وي پروژې نه تطبیقیږي. د رویټرز اژانس په وینا سیمه ییز حکومتونه کمزوري دي، د کار خلک پکې کم دي او تجربه کار هم پکې لږ دي. شپږ ولایتونه خو داسې دي چې لا هم د والی لپاره دفترونه نه لري. د رویټرز په باور نړیوال هغه وخت مرستو ته تیار دي چې یو منظم پلان هغوی ته وسپارل شي او دا د کمزوریو ادارو د وس خبره نه ده. تر اوسه پر مصرف شویو پیسو هم انتقادونه شوي دي. یو شمېر انتقاد کوونکي وایي چې مرستې هر وخت پر ځای نه مصرف شوي. نړیوالو په خپله یوه پرېکړه کړې ده او د افغانانو غوښتنه یې په نظر کې نه ده نیولې. د دې ټولو ستونزو سربېره د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د دې انتخاباتي سیالو کاندیدانو د بهرنیو مرستو د انسجام له مسلې په انتخاباتي مبارزې کې د یوې سیاسي وسیلې د رویټرز په وینا استفاده وکړه. نړیوال مرستندویان په دې هیله دي چې نوی منتخب ولسمشر به هغه ستونزو ته جدي پام وکړي چې تر اوسه په افغانستان کې د عمراني کارونو د لارې خنډ وي. خو لکه څرنګه چې تر اوسه د ولسمشرۍ د انتخاباتو له یوې برخې نتیجو ښکاري، حامد کرزی او بیا ډاکټر عبدالله عبدالله مخکې دي. که چېرته حامد کرزی بیا ولسمشر شي، آیا د ده په نوي حکومت کې به د اداري فساد ستونزې تر یو حده حل شي؟ رویټرز اژانس بیا دا پوښتنه په بل ډول د ډاکټر عبدالله په برخه کې کوي او وایي که چېرته ډاکټر عبدالله ولسمشر شي، دی به اقتصادي مشکلات څرنګه هوار کړي. د افغانستان اقتصادي ستونزه هغه مسله ده که چېرته تر یو حده حل شي، د ګڼو سیاسي څیړونکو په باور به شاید ورسره د افغانستان امنیتي ستونزې هم هوارې شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR په پاکستان کې له اوسېدونکو افغان مهاجرو غوښتي دي چې تر راتلونکو 2 میاشتو د دوی دفترونو ته ورشي او د مهاجرت د اوسېدو د کارډونو موده زیاته کړي. په دې ارتباط له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په 2006 او 2008 میلادي کلونو کې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر او د پاکستان د حکومت په ګډ توافق سره د پاکستان د شناخت کارت ورکولو ادارې نادرا لخوا د رجستریشن یا مهاجرت کارتونه ورکړل سوي وو چې له مخې دوی په پاکستان کې د قانوني اوسېدنې حق ترلاسه کړ. د افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو موده د روان میلادي کال د دسمبر پر 1 نیټه پای ته رسیږي. یو این ایچ سی آر په خپله یوه وروستۍ خپره کړې اعلامیه کې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه غوښتي چې د رجستریشن کارتونو مرکزونو ته د مراجعه وکړي چې د کارتونو موده یې وغځول سي. په کوټه کې د یو این ایچ سی آر ایالتي ویاندې دنیا اسلم خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر فیصله کړې ده چې یو خوبه د دا کارګو په موده کې اضافه ورکول کېږي. د را روانو څو نورو کلو دپاره به په دا کې توصیح کېږي، خو تر اوسه لا دا فیصله نه ده شوې چې دوی ته به نوي کارډونه ورکول کېږي یا به د هغه طریقه یې کار کوي. لیکن دا خبره فاینل شوې ده چې کارډو کې به د را روانو دوه درې کلو دپاره توصیح کېږي، اضافه به کېږي.
د یو این ایچ سی آر ویاند وایي ډیری داسې افغانان هم له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې د دوی په بیلابیلو مرکزونو کې ځانونه څو ځله راجستر کړي دي چې وایي هغه افغانان هم باید هغه ټول اخیستي د مهاجرت کارتونه دوی ته وسپاري، ځکه چې وایي د دسمبر تر میاشتې وروسته به دوی ته هیڅ په درد ونه خوري.
معلوم شوي دي چې ډېر داسې افغانان شته چې د اوس د اوسه زیات مهاجر کارډونه ورسره دي، د سیاست دوه د سیاست درې. نو د یو این ایچ سی آر د خلکو موږ هغو ته دا ویم غواړو چې اضافي کارډونه دوی ته اضافي فائدې نه ورکوي. د یو این ایچ سی آر دا اعلان کړی دي د پاکستان د حکومت سره سره چې د سیاست د اوسه زیات کارډونه دي، هغه دسمبر پورې خپل اضافي کارډونه نادرا ته بېرته په لاس ورکړي.
یو این ایچ سی آر او د پاکستان د نادرا ادارې په کراچۍ، پېښور، هریپور او لاهور کې د افغان کډوالو د رجستریشن کارتونو د تصحیح او د دریو نورو کلونو لپاره د هغوی د مودې د غځولو لپاره مرکزونه پرانیستي دي چې د دسمبر تر 1 نیټې پورې به دا کار سرته رسوي. خو په کوټه ښار کې چې د افغان کډوالو نفوس پکې زشت زیات دی، دا مرکز د ځینو عوارضو له کبله لا هم نه دی پرانیستل شوی.
افغانان چې د پخوا رجستر ولو اور بیا مثلا ځینې داسې دي چې وفات شوي دي، د ډېرو خلکو نوي کوچنیان پیدا شوي دي، هغه کوچنیان چې د رجستر مور پلار سره پیدا شوي د هغو رجستریشن کی دی او د هغه دپاره د یو این ایچ سی آر په مختلفو شهرو کې تقریبا 15 د کارډو د تغیر دپاره چې کوم سینټران دي هغه خلاص شوي. په کوټه کې هم یو سینټر شته، نو په کارډو کې چې کومې غلطۍ نه د چا تاریخ پیدایش سم نه یې لیکلې، د چا موجوده پته سم نه یې لیکلې، هغه د تبدیلیانو دپاره یو این ایچ سی آر سینټران خلاص کړي دي او هغه سینټران کې دي خپل کارونه جاري ساتي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د رجستریشن یا د مهاجرت د کارتونو پر لرلو برسېره هم د پولیسو له ځورېدنې شکایت کوي. دوی له یو این ایچ سی آر او د افغانستان د مهاجرینو له وزارت په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې تر څو چې دوی په پاکستان کې ژوند کوي، رجستریشن کارت دې په سمه معنا د قانوني اوسېدنې یو جواز وګرځول سي. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا هم 1.6 میلیونه رجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې له بلوچستانه ډیری افغان کډوال بیا په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو په تمه دي، خو د یو این ایچ سی آر لخوا د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چې په ترڅ کې به یې $750 مرسته ورکوله، د جولای 16 نیټې راهیسې ځنډېدلی دی او لا یې د بیرته پیلېدو په اړه پریکړه نه ده شوې.
د کوټې سترې محکمې د سپینشرې ملت پال بلوڅ نواب اکبر بوکتی د وژنې دوسیه درج کړې ده او وایي راتلونکې میاشت به بحث پرې وکړي. د نواب اکبر بوکتی زوی د خپل پلار د قتل په تور د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په ګډون د تیر حکومت شپږ چارواکي تورن کړي دي. البته په دې کې یو شمېر اوس هم برحاله مشران دي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
نواب زاده جمیل اکبر بوکټی د نواب اکبر بوکټی زوی دی. نوموړي د جمعې په ورځ د کوټې اعلی محکمې ته د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په خلاف دوسیه وړاندې کړه چې پکې پرویز مشرف د خپل پلار نواب اکبر بوکټی قاتل بللی دی. جمیل بوکټی وایي د پرویز مشرف په شمول د پاکستان پخوانی صدر اعظم شوکت عزیز، د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو، د بلوچستان پخوانی والی یا ګورنر اویس احمد غنی، پخوانی اعلی وزیر جام محمد یوسف او د بلوچستان د کورونا چارو پخوانی وزیر شعیب نشروانی د پلار په وزنه کې لاس لري.
ایک آدمی قاتل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، جو اس کے ساتھ اس کے حواری تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے.
یو سړی چې قاتل دی هغه او د هغه ملاتړو ته باید سزا ورکړل سي. خدا چې محکمه به ما ته څومره انصاف راکړي په دې اړه دم غړي ته څنګه سمویلای. نوابزاده جمیل بوکټای د پرویز مشرف په شمول پر یادو سوی نور په خوانې شپږو صاحب منصبانو تور لګوي چې وای په 2016 میلادي کال کې د پلار په شمول سلګونه نور بوکټه بلوچستان په کوهلو سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل دي. د بلوچستان د اعلی محکمې ستر قاضي فایز ایسا تیر ورځ د وژل سوي ملتپال بلوچ نواب اکبر بوکټي د وژنې دوسیه ومنله او له یادو سویو کسانو څخه یې چې د نواب اکبر بوکټي په وژنه کې تورن دي د اکتوبر پر 8 نیټه د محکمې په وړاندې د حاضرېدو او د ځان د سپیناوي غوښتنه وکړه. د نواب اکبر بوکټي زوی نوابزاده جمیل بوکټای وایي تر دې وړاندې په تېره میاشت کې د ډیری بوکټي یوې محکمې ته هم د خپل پلار د وژنې دوسیه وړاندې کړې وه، خو هغوی په دې دلیل رد کړه چې ویل یې د نواب اکبر بوکټي د وژنې پیښه د ډیری بوکټي سیمې په حدودو کې نه ده رامنځته سوې. د بلوچستان د اعلی محکمې قاضي ته د نوابزاده جمیل بوکټي مدافع وکیلانو د قضیې په اړه دلایل وویل او تر هغه وروسته قاضي د نواب اکبر بوکټي په وژنه کې تورن د پرویز مشرف او پخوانی صدر اعظم شوکت عزیز په شمول یادو سویو شپږو تنو ته د اکتوبر پر 8 نیټه په محکمه کې د حاضرېدو امر صادر کړ. خو د بلوچستان د پخوانی والي اویس احمد غنی په اړه چې اوس د سرحد ایالت والي دی د پاکستان لوی څارنوال ته د توضیحات ورکولو امر وکړ، ځکه چې وایي د پاکستان د قانون له مخې محکمه هغه ته له دې عمله چې اوس هم پر قانوني منصب ناست دی د حاضرېدو امر نسي کولای. د یادونې وړ ده چې نواب اکبر بوکټای د 2016 میلادي کال د اګست پر 26 نیټه د کوهلو ولسوالۍ په غرنۍ سیمه تاترانی کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو، چې له هغه راوروسته تر اوسه پورې د کوټې په شمول په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو بلوڅو وسلوال مقاومت زور اخیستی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د دې سات د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي قسمي نتیجې نن بشپړې اعلان کړي. د دغو انتخاباتو په اړه او د یو شمېر نورو موضوعاتو په ارتباط ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې اجمل اند راغونډ کړي دي او دا پروګرام وړاندې کوي.
آزادی او اورېدونکو،
د ازادي او اورېدونکو د دیونه په پروګرام کې مو اجملند هرکلی کوم. هر چیرې چې خوښ او سوکاله وسی، داونه هم موږ ته ګڼ شمېر اورېدونکو پیغامونه ثبت کړي. په کندوز او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ملکي تلفات، د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو پر سر راپورته شوې ناندرې او ځینې نور مسایل زموږ اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې له موږ سره شریک کړی دی. د یو شمیر اورېدونکو پیغامونه اورو.
هلو، السلام علیکم. کوم پیګه چې فورم په ټانکر اوسې دي، خو موږ غندنه کوم ټول ملکي خلک یو مزله پاکستان پنجاب نه خبر کوم. سلام.
د قندهار مسلمان ولستا د سور از مخ کې د انفجار تسلیت وای. خدای پاک دې وکي چې دې هغه کسان چې په دغه عمل کې نه مابینه تللي دي، د دې کورنۍ ته د خدای د زړه صبر ورکړي. او د افغان ولس نه غواړم چې نور د داسې کارو ته چوپه خوله پاتې نه شي او راپورته شي، په ضد د داسې خلکو اقدام وکړي. دا کار طالبانو کړی دی. دروغ وای طالبان، دروغ وای، بل چا دا کار نه ده کړی. په لغمان کې هغه سې چاودنه وکړله، په هرات کې بېګنا مسلمانان وژني.
زاجنی احمد خان سرکه د سعودي عرب القسم څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو د سلامونه وایم. هیله مو ده چې قبول سي. زما د کرزي صاحب څخه پوښتنه دا ده چې ته د قندوز په پیښه ولې دونه خپه یې؟ دا چې پیښه په افغانستان کې په شلاو سوي دي، کوم مجرم خارجي تا محکمې ته راکش کړ او له هغه جغده د افغانستان د مظلومو ماشومانو او تورسارو د وینو بدل واخیست؟ وسلام.
السلام علیکم. زه جمعه ګل د کندوز ولایت چاجیو د سوالی مسیدون کوي.
دا د کندوز پورا کې دا چې د پروفیسور کې دا کې رسې دا موږ خپل کړو او دا کوم چې دا والي سره دا خبرې کې دا بيخي بي بنیاد دي چې وایي د طالبانو چې سي دي څنګه طالبان یې څوک دا خپل ملکي خلک وجه سي دي دا ملکي خلک دا کوم پیښه ته دوام ولري دا خلک وایي مجبور شي کاري سره ودی چې سلام په احترام جو موجود د کندوز ولایت د چارګړي ولسوالۍ غنوبات کې لسیخه اول زادو رادیو کارکونکو ته خپل مننه خلص د سلامونه وړاندې کوم زه د کندهار څخه برنامه خبرې کوم دا د کندوز په واقعي کې چې د کم ملکي خلک شهادت ورسېدل او د کندوز والی انجینر عمر پاک لبندي ویل چې دا د طالبانو ملکي خلک نه و نو ما د محترم د غسخ رئیس جمهور د افغانستان څخه دایل امید چې دا شرکتان د خلک دا سلور مقامو چې خوښته چې دا سړیم پښتنو باندې د طالبانو نیمه دي پښتنو خو ټول طالبان نه دي دا زری وس په پښتنو کې څنګه نفر طالبان به هغه به جنگي د اطلاعاتي قوا او حکومت سره او کده دې قاطی دا نظر دی د عبدالله د قاطی نو امکان شته چې پښتنو سل په سل کې د طالبانو ملګری و چې هغه وخت دا د امریکایانو د لپاره بریا ډیره ناممکنه ده چې یو چنن په شکل باندې بدیم ډیره سخته ماته په افغانستان کې نو د دې د مخه دی باید خپل سیاسي پدلاري ته بدلون ورکړي او دا د عبدالله عبدالله د پاکي د خلکو خبرو باندې ونه غوړي چې د خلکو افغانستان خراب کړی دی دا طالبان دې د لاس افغانستان سره له دې د بچی را چې ناوړه ناوړه کارونه کول چې طالبان موجود شول او د دې مقابل کې ودرېدل نو زمایلو امید بارکونا اوباما څخه هم دا چې دا عبدالله د پاتی په خلکو سره باندې ونه غولېږي او د افغانستان په دغه کې ډېر د چاته څخه کار واخلي او پښتنو ټول پښتنو ته د کلی په نامه باندې ونه ویل شي وسلام
زما زاده راډیو د تاسو پیغام دی ورو چې افغانستان کې د تونه جنجال له او انتخابات هم تر سره شلو نو باید وانان ته یو خبره باندې راټول شي او یو ورور مسلمان چې هغه لایق دی دغه لپاره د جمهوریت لپاره باید انتخاب شي. مننه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه بشیر احمد مظلوم یارم د فاریاب د ولایت شیرینتګاد ولسوالۍ د تخان خوجه د قریه اوسیدونکی او رالو د انتخابات مبارک. انتخابات خو درغلی سره نه ده چې خلک دونه تشویش باندې کې محترم احمد کرزی په انتخابات کې ورن انتخابات وړه ده و هیڅ شک شوبه نه سه خلکو رای ورکړي په دا شرایط کې خلکو چې ور رای ورکړي دومره داغام ډیره ده باندې نو پرزیدنت اوباما دی د تشویش نه کوي د ایتات فشار نه دي څون حق نه لري دا یو مستقله دولت خپل واک هیڅ افغانان د بل غلامی نه مني او نه ده منله وسلام ستاسو توجه نه مننه.
زرنه مسلم یار د نګار ولایت د کښکونو له سوالې څخه مخاطب یم. زه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. زما یو شخصي نظر دا ده چې باید زما نظر سره ډېره غنه نه چې کوم یو دي خپل نظر باید شریکي. افغانستان د اقتصادي او یو نظامي بحران سره اخته ده. باید د دویم د په انتخاباتو په خاطر باندې ټول افغانان په یو اواز د دویم د په انتخاباتو مقابله وکړي او پرې نه غوښتل شي چې بیا زمونږ د ملت وینې د رشوتخورو لاس ته ورشي او هغې پرې خپلې مضې وکړي. نو دا د ده په خاطر باندې چې څلور کالو په خاطر باندې چې هر چا ډېرې رایې ګټلې وي نو دا د عامو افغانانو نظر دی او خلکو خپلې رایې استعمالی کړي دي. باید د خلکو رایو ته احترام وشي ځکه چې په ډېر سختو شرایطو کې او په ډېر یو وخیم وخت کې چې ټولو خلکو ته د دشمن د خوانه ډېر تهدید متوجه او دوی د خپل د سر په بدله باندې تللي دي او دوی خپل رایې استعمال کړي دي او زما د مشرانو څخه دا خواهش ده چې نو د پښتون او د افغان په نوم باندې څوک استعمال نه کړي ځکه د چوکۍ په خاطر باندې دا د چوکۍ جنگ ده چې زمونږ ټول افغانان باید په دغه سي د دشمنانو په توتیو باندې ونه غوړيږي. نو موږ خپل ګورو چې هغه په په څو لسیزو جنګونو چې د پښتو او د فارسی په دغه نوم باندې شوي وو، ماغه خلک او ماغه مشران هم په یو چوکۍ باندې راټول شوي. نو باید دغه افغانان چې بېطرفه افغانان دي، ولسي وګړي دي، او خپل فامیلونه یې د لاس نه ورکړي، ورونه او بچیان یې شهیدان شوي دي، دوی د یو ملي وحدت په خاطر باندې باید یو بل د ورورۍ لاس ورکړي. او د خلکو رایو له د بېلنمي ټولنې څخه زما دا تقاضا ده چې د خلکو رایو له باید ډېر توجه شي او احترام ورته وشي. وسلام.
هلو، زه محمد نعیم د زابل ولایت درغنده ولسوالۍ سپیالن په کوټه کې اوسېږم. سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو او دغه پروګرام نشر کوونکو او اورېدونکو ته. بعد له سلامه، زه محمد نعیم زابلي د افغانستان له حکومت ډېر شکایتمند او ګیله مند یم چې ولې امریکایان هغه لویه هستي د افغانستان چې تجاران دي په دې تور چې دوی له ترورستانو سره مرستې کړې نیولې او له منځه وړي، او حکومت چپ خوله ورته ناست دی او د امریکایانو هر حکم ته یې غاړه ایښې ده. که پرون دا تجارانو مرسته له ترورستانو سره کړې وي، خو نن بیا دا تجاران مرسته له دې حکومت سره کوي، ځکه هم خورا خو تابع د هر حکومت وي، هغه که د طالبانو وي او که د بل چا. نو زما دا خواهش دی له حکومت او عام ولس څخه چې دوی ټوله په یوه اواز سره راپورته کوي او د دې لویې هستۍ خرابېدو مخنیوی او په ټینګه مقابله وکوي، ځکه دا به له افغانستان سره یو لوی جفا وي.
الو، السلام علیکم. زه د ازادي د کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او پاس ته سلامه. زه د هرات د ولایت او د شنډن د ولسوالۍ د زیرکو د علاقهداري اوسېدونکی عبدالکریم علما یم. پاس تر دا زموږ رئیس جمهور حامد کرزي صاحب څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د زیرکو په علاقهداري باندې ولې پر نهکه باندې بمبارونه کېږي او زموږ مظلوم ملت ټوله تر خاورو لاندې کېږي. دی چې ملت باید ټوله وپوهي د دولت طرفدار وي. دولت همیشه وخت په ملت دی، دولت دی چې ملت نه وي هېڅکله به دولت نه وي. دی باید دا مظلومه خلکو ته هم وګوري، دا مظلومه خلکو باندې بمبارونه نه کوي، چاپې دي نه وایي نیمې شپې د خلکو پر سر او د خلکو په اته حیال کې دا سرسره کافران امریکایان ګرځي. نه باید دا کارونه وسي. موږ هم مسلمانان یو، ځان ته مسلمانان وایو. خلک ملت به نه مجبورې کوي چې ټوله ملت به خود سر پورته کوي او بیا به د دو امریکایانو سره مقابله کوي. باید امریکایان نه وسي ګر سره، بیا چې ویسي هم هغه دوی پوهېږي روکاري او پر ملت باندې د ظلم نه کوي دوني.
الو، سلام علیکم. زه پاکستان دی میاوالی دی کیمنا اڅکزای د تانه خبره کوم. بعد سلام ایموش دا گزارش دی، ایموش دا خواهش ده چې محترم جناب کرزی افغانستان ته په ډیرو سخت حالاتو چې د عراق یو ډیر ځبل افغانستان وو چې د عراق په ډیرو سخت حالاتو چې او د افغانستان ته یو آئین ورک، یو قانون یې ورک او جرګې جوړې کړې سره. بیا اوس الیکشن روان دی، په الیکشن کې تقریبا موږ دغه تیرو ورځو چې واورېدل چې ډاکټر عبدالله صاحب اووه دېرش لکه رایه واخیستلې او ښاغلي کرزی درې نوي لکه اخیستلې. موږ دا غواړو چې کرزی باید صدر شي او دا وطن ډاکټر عبدالله نه موږ سترګو تور دی، دې وطن ده. او موږ تقریبا که غزنی ده او که جنوبي افغانستان ده، باید دی په ازبکو ګورې ته رایه ورکړي دي، هم په بامیانو چې هزاره و دې ته ورکړي دي. موږ ډاکټر عبدالله ته دا وایو چې دی د دې سرکار وکړي او دې ته هم په ښه درنه سترګه جوړښت لپاره باید دغه اندېښنې او دا ګیلې دا پرېږدو، د شخصیاتو ګټې یا شخصي ګټې دا پرېږدو، ټول لاس سره ورکو او دا وطن جوړ کړو او په شویو ودروو. او که لاس نه کړو سره ور، دا وطن تباه کېږي او بربادېږي تر څو به غر کړو. خو پاکستان چې موږ تباه او برباد شو، په هر وطن چې د عزت سه افغانۍ باید چې موږ دا وطن جوړ شي او ټول لاس سره ورکړو او د افغانستان جوړ کړو.
السلام علیکم. صادق جبارخیل د اسارت غزۍ ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. څرنګه دغه زموږ مملکت در په در خاورې په ورځ ورځ په ورځ د مخالفین دلاتو مشکلات موږ ته پیدا کېږي او نور هم پیدا کېږي. باید دغه رعایت رعایت هر څه اخیستې وي، باید کامیابي باید چې دا کار زر تر زره حل شي. دا باید خارجیان داسې ونه کړي چې په خپله خوښه ما ته دلته حکومت جوړوي، بلته که خیر سړی در وله که بد سړی در وله همدغه سړی د چار څوک وشي. موږ دغه ستاسې د نړیوالو نه دا کوو چې بس افغانستان کښې خو به نور ستاسې زړه یخ شوی وي او که نه یې یخ شوی
مزه چې وکړي چې سره روان راځي چې او د وطن ټول ټوټې ټوټې کوي تقسیمه کې په منځ کې یو ځم بخلاص یار ورځ به دوره وزل نه وي زمونږ باندې به په دغه اکثر کې مرګونه روان دي لارې ګډې ودې قیمتي زیاتې شی زیاتې تاسو خو یو ځل د خپل د خلجیان بل خو د امریکا حکومت په دې غټ مسؤول دی چې څه مدعی دلته راغلی د ناتو قوتونه دا څه مسؤلیت د انډه کې تاریخي به د دوی په غاړه وچېږي بل حیثیت نه پاکستان ته صحیح درس ورکوي نه امریکا ته ایران ته درس ورکوي نه دواړو ته چې حکوم دی دهشتګر تجیه کېږي او دلته رالیږي که قاچاق هم دی کړي که نورې نخې هم دی کړي.
یو شمېر نور اورېدونکو بیا موږ ته د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه ځینې پیغامونه ثبت کړي. د دوی پیغامونو ته به هم غوږ شو.
زما اسم د پاکستان بنه دغه خبره کا زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکي ته سلامی نه ویایا زه د افغانستان لولپورو چرواکو څخه دا هیله کوم چې د بیرون ولسوالۍ د لا ورځې په توګه ولسوالۍ دو تر اوسه پورې هیڅ کار نه پسې شوی زه دې ته دا هیله کوم چې مې سره رډونه په روډینه پخه کې او د دې ترپنې وامټه ها تورا کوي.
السلام علیکم زه دې ورغونه خبرې کوم څوړم د ستاسو د رادیو په وسیله د ارګون د سړک او د سرګون د سړک او نور مشکلات د ارګون د ولسوالۍ اړوند ولسوالۍ په باره کې د پکتیکا ولایت ته د ولسمه خواهش وکړ چې دا سړک د دې کله کېږي او هغه چې بابا پخېږي اما تر اوسه پورې هېڅ درک نشته. نور ولسوالۍ د کټور د ولسوالۍ ټول پخه شوي دي چې مولي صاحب خپل د پکتیکا د کټور د سیمې ارګون ته تشریف راوړی ورته مو چې سړک پخوي هغه واده وکړ مګر نو ته سره وپانه وکړ تر اوسه پورې هسې پاتې دی. دا سړک د سروبي ولسوالۍ او ګمولې حتی د برمولې بلاخره پاکستان سره وصلوي او تر اوسه پورې څه پوښتنه نه ده کړې دغه سړک خلک ډېر په تکلیف دي. سروبي ولسوالۍ ته 25 کیلومتره کې په 2 ساعته واړه موټر رسېږي نو دا حکومت ته او دا فساد ادارې دا حالت دی.
نو دوستانو موږ ستاسو غږونه خپاره کړه په دې هیله یو چې مسؤولو چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره به کار وکړي. که چیرې تاسو هم غواړئ چې موږ ته په دې خپرونه کې خپل پیغام ثبت کړئ نو کولی شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرو ته زنګ ووهئ. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 00 24 21 12 41 45. یوه یادونه باید وکړو هغه دا چې اوس تاسو کولی شئ د افغانستان په شمیرې هم زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ 00 93 22 43 41. نو دوستانو که په دې شمیرو زنګ وهئ او خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا د سندرو د خپراوي غوښتنه مه کوئ ځکه چې دا ډول پیغامونه له خپرېدو پاتې کیږي. تر بلې خپرونې مو الله مل خوښ او کامیاب اوسئ.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې چور خیو محل دی ٹول خر کی شہان اور تائے حیران را قتل دی ٹول خر کی شہان اور تائے حیران را قتل دین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل تارا واسطمل یار میں کبل بل دس کی نوش بول جوڑ گیا محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا رام بیل دکسات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو ناد چمل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دسپوک میں کڑا دزہرا پست غزل خندا تا تنظر کل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل